دا ریپورټونه موضوعات لرو.
د ورزش درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ رو او د صحت جامې پتن کیوي د لوبله میدان خبرونه
دوستانو سبون کاکړ د غږ د تل لپاره خاموش شو. د کابل په نننیو انتحاري حملو کې مخکې د دوو خبریالانو چې د ازادي راډیو د دوو خبریالانو د مړینې خبر مو ترلاسه کړی و. اوس سبون کاکړ چې ټپي و هم په وژل شو کې زیات شو. په دې اړه په ریپورټ سربیره بحث وکړو چې د افغانستان د دولتي ادارو امنیتي چارواکو نه کوم یو پیدا کوو ورسره وغږی ګودي نننۍ پیښې په بیلابیلو اړخونو باندې. نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې ډیره برخه مو په نننیو پیښو راڅرخي چې پکې د لسګونو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو ریپورټونه ترلاسه شوي دي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی دوستانو مخکې مو یادونه وکړه چې د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو درې تر کارکونکي عبدالله حنانزه، سباون کاکړ او محرم دورانی وشل شوی دي. ګڼ نور خبریالان او ژورنالیستان چې د نورو رسنیو سره تړاو درلود هم په دې پیښه کې مړه یا ټپیان دي. همدارنګه یو شمیر عام خلک هم په مړو او ټپیانو کې شامل دي. محرم دورانی په ورستیو کې له ازادي راډیو سره یو ځای شوی و. نو موري په یوه مرکه کې ازادي راډیو ته ویلی و:
زه چې کله هلته هر درس زکه عمر اعظم بیرته رسنوی کې کار کوم، هغه خپل هیوادوالو ته خبرونه له لارې وایم، هغوی په هوا هم هغوی ته دا خبرې رسوم. نه دا راته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم، لیکنه وکړم او د خلکو سرپاړیکو کې اوسم، غواړم یو خمو بلغه هم اوسم پراتلون کې ان شاء الله چې وشم کولای د اسلام هغه سپیڅل دین هغه واقعا چې الله تعالی سره قوم غواړي همغه خلکو ته وړاندې کړم.
دا محرم دورانه یوه د کابل پانتون د شریعتو د پونزي د څلورم کال ماسله وا او لاتی رودري ونه رئیس د ازادي راډیو یوه اجتماعي خبرونه پایل کړي وا او لمک سره همکاري لرله. سباون کاکړ به ډیر کله مخته سپورتي او اقتصادي خبرونه چمتو کول.
د ورزش درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ رو او د صحت جامې پتن کیوي د لوبل میدان خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د سامبو سیالیو د ملي ټیم غړي او د ځوانانو ټیم روزونکو سره مرکه اوري.
دا غږم وس د تل لپاره خاموش شو. د نننۍ انتحاري حمله کې ټپي شوی و او اوس مو خبر ترلاسه کړ چې سایه ورکړې ده. روح دې خاد وي او خدای دې جنتونه په نصیب کې. زما بل همکار رحمت الله افغان را سره له کابل نه په تماس کې دی. افغان صاحب، له تا نه به د نننۍ پیښې په اړه ووایو، د مړو او ټپیانو وروستي جزئیات څه دي؟ او همدارنګه دا د سباون کاکړ د وفات خبر مو ترلاسه کړ، د دې په اړه هم کراته ووایي.
بله هم صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته، همدارنګه د ازادي راډیو ټولو مینهوالو اوریدونکو ته د دغه شهیدانو تسلیت وایم. د کابل د کورونا چارو وزارت ویان نجیب دانش لګمخ کی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه دواړو پیښو د قربانیانو تلفات لوړ سوي دي. نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې کوم کسان چې روغتونونو ته لوړ سوي دي، 9 کسان په دغه دواړو پیښو کې وژل سوي دي او شاوخوا 9 کسان نور ټپیان سوي دي. نه یې همدارنګه ولیدي چې په دغه پیښو کې 8 خبریالان هم شهیدان سوي دي، چې لکه چې مخکې تاسو یادونه وکړله د ازادي راډیو درې خبریالان عبادالله حننزای، سباون کاکړ، محرم دورانی هم په دغه پیښه کې شهیدان سوي دي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو وویل چې د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال سوي دي.
ټول ټپیان انتقال شوي و خان روغتون ته، یو تعداد هم ایمرجنسی روغتون ته اوس درملنې لاندې دي. نه دی کړی ډېری برخې چې مامار مستخصر ټولې ملکیان دي.
ښاغلی مجروح وویل چې په ټپیانو کې شپږ دېرش نارینه، دوه ښځې، دوه مجهول هویت او درې هم ماشومان دي، او په وژل شویو کسانو کې اوولس نارینه، یوه ښځه، درې مجهول هویت کسان شامل دي. لکه تاسو یادونه وکړله سباون کاکړ چې په دغه پیښه کې سخت ټپي شوی وو او په روغتون کې وو، تر عملیاتو لاندې وو. شیبه وړاندې موږ ته خبر راغی چې نوموړی په شهادت رسیدلی ده، او کورنۍ ته تسلیت وایم. انصب
ډیر زیاته مننه کوو. چارواکو تر اوسه پورې د پیخې د عاملینو په اړه، که څه هم د داعش په نوم باندې وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی، د کومو تحقیقاتو، څېړنو یا د پیخې په اړه د پلټنو څه موضوع خو چارواکو نه ده یاده کړې تر اوسه.
نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باندې جمهور ریاست یو کمیسیون ټاکلی ده، همدارنګه کورنۍ چارو وزارت دغه پیښه پلټي تر څو پیدا کړي چې لومړي ځل لپاره په خبریالانو باندې حمله شوې ده، څرنګوالی او دا چې ولې شوې ده. په دې اړه باندې کمیسیون کار پیل کړی ده. د یادونې وړ ده چې د امریکا سفارت، جمهور ریاست، همدارنګه نورو یو شمېر نورو ادارو دغه پیښې په کلکو غندلي دي او د جنایت او وحشت بللی ده.
ولسمشر اشرف غنی ویاند د واخان مینپال چې زموږ پخانی خبریال دی او د خبریالانو له درده خبر سره دی، دیم را سره په تماس کې دی. مینپال سب خبرونه ته ستړی مشي، موږ په دې پویوږو چې ولسمشر په یوې اعلامیې کې نن دغه پیښه غندلې ده او خواشینی پیښودلې ده او د ټپیانو د بشپړې روغتیا هیله یې کړې ده. د خبریالانو کورنۍ د اقداماتو په تمه ده او د دغه سې پیښو د مخنیوي په تمه ده. څه فکر کوئ چې ولسمشر یا افغان حکومت په دې برخه کې څه په پام کې لري چې لږ تر لږه په وروستیو کې د ژورنالیستانو خلاف دا ډول حملې کمې شي؟
ډېر زیات مننه نام صاحب، سلامونه تاسو ته او ښه شی اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر څنګ یې د ننۍ خونړۍ پیښې ټولو قربانیانو څخه د هغوی کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوم. خدای دې شهیدان وبخشي او خدای دې زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي. واقعاً دا یو بشري جنایت د افغانستان د خلکو دښمنانو دا وشول شي. دوی د افغانستان هر طبقه په نشه کوي، په دې معنا چې د دوی جنګ د افغانستان د ټول ملت سره دی، بیا په ځانګړې توګه د رسنیو له کورنۍ سره. چې په هغه کې نن ستاسو د راډیو په شمول د څو رسنیو خبریالان شهیدان او زخمیان شو، تاسو ته او د نورو رسنیو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوو. د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړی دی تر څو دغه پیښه وڅېړل شي، په ځانګړې توګه د شهیدانو له کورنیو سره، د زخمیانو سره، هغوی سره د مرستې عاجل اقدامات کېږي او پیښه په هر اړخیز ډول باندې څېړل کېږي، او د دې لپاره چې څنګه موږ په راتلونکي کې د داسې پیښو پر مهال باندې د خبریالانو ساتنه وکړو. په دې اړه باندې هم امنیتي مسؤلینو ته جدي سپارښتنې شوي.
مینپال صاحب، دا پیښه تر ډیره داسې ښکاري لکه په مستقیمه او قصدي توګه چې خبرنګاران په نښه شوي. مخکې تر دې به خبرنګاران یا رسنۍ د داسې پیښو یا څنګځنې قرباني وي. آیا تاسو هم داسې فکر کوئ، او که فکر کوئ چې خبریالان یا رسنۍ په مستقیمه توګه په نښه شوي ځانګړو څېړنو ته اړتیا وینئ؟
په دې کې شک نشته چې دا برید لومړی زموږ پر امنیتي سرتیرو تر هغه وروسته مستقیما خبریالان په نشه شوي دي، او لومړی څېړنې هم همدا ښیي چې سره کیمره ده او د خبریال په جامه کې هلته ځان رسولی دی، د ژورنالیستانو په منځ کې انفجار کړی دی. نو دا ښکاره ده چې رسنۍ په نشه شوي دي، او دا د رسنیو په وړاندې باندې اول برید نه دی. تر دې مخکې هم د بشری جنایتکارانو همدغه شی امان ترسته.
مینپال صاحب، څو ورځې مخکې په کندهار کې یو ژورنالیست ووژل شو، په نورو سیمو کې هم مدني فعالان ژورنالیستان تر تهدید لاندې دي، او نن په کابل کې دا ډول پیښه وشوه. تاسو خپله د رسنیو د کورنۍ غړي پاتې شوي، او اوس مو په داسې یو حکومتي برخه کې کار دی چې تړاو او تعلق مو له رسنیو سره دی. که دا ډول پیښې دوام کوي، فکر نه کوي چې د بیان ازادي او د رسنیو راتلونکی تر شدید تهدید لاندې دی او عاجلو اقداماتو ته به اړتیا وي؟
کاملا د دغو جنایتکارانو هدف هم همدا دی چې دوی یوازې رسنۍ نه ټول مدني نهادونه په نشه کړي دي، دوی مقدسات په نشه کړي دي. که شو ګورې په ننګرهار کې په مساجدو باندې حملې وسولې، په ښوونځیو باندې حملې شوې، حکومت دې ته متوجه دی چې همدغه ټول قضایاوې وروستۍ قضایاوې څېړلې دي او دې نتیجې ته رسېدلی دي چې د رسنیو د مدني فعالانو سیاسینو دغه ټول قشر په ساتنه په مجموع کې زموږ مسؤلیت
ډېره زیاته. مننه کوو مینپال صاحب چې موږ سره مو خبرې وکړې. کور ودانۍ درته وایو دوستانو، د ولسمشر محمد اشرف غني ویان د وخان مینپال وو چې د نننۍ پیښې په اړه باندې را سره خبرې کولې. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو ناوړي.
آزادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
دوستانو مخکمو یادونه وکړه چې په کابل کې د نننیو پرله پسې چاودنو په قربانیانو کې زموږ یو بل خبریال سباون کاکړم متاسفانه چې زیات شو. د په نننۍ انتحاري حمله کې لومړی ټپي و، وروسته یې په روغتون کې سا ورکړې ده. موږ د ده کورنۍ ته تسلیت وایو. همدارنګه موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم د دې پیښې په بیلابیلو اړخونو باندې له خپلو اوریدونکو سره تازه معلومات شریکوو، او څه معلومات چې نوي راځي هغه به اوریدونکو ته وړاندې کوو. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش چې د رسنیو او د حکومت د هماهنګۍ د ګډې کمیټي مشر هم دی، مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت ازادي راډیو ته په دې اړه چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقونو د تامین لپاره دې کمیسون څه کړي دي معلومات ورکړي دي. دا مرکاورو
در طرز العمل مواردی که بسیار واضح مورد تاکید قرار گرفته، یکی است که خبرنگارا در محل حادثه در حین حادثه نباید تجمع بکنه و نباید به صورت زنده گزارش داشته باشه از محل حادثه، و تمام مواردی را که موردی که ذهنیت عامه را مخشوش می سازه مثل تهیه تصاویر دلخراش و یا نشر از این موارد را در واقع اجازه نمیده پلیس در زمان حادثه. مواردی است که در طرز العمل آمده اما طرز العمل نهایی نیست. طرز العمل باید در شورای امنیت در یک از جلسات شورای امنیت مورد تصویب قرار بگیره و نهایی شود. مورد دیگه ای که تازه البته صورت میگیره برای اولین بار هست، یک صندوق حمایت از خبرنگارا و رسانه هاست که صندوق حمایت هم متاسفانه تا هنوز طرز العمل و کارهای اجرایی از اون تا هنوز نهایی نشده و در دستور کار کمیته مشترک است که طرز العمل و مقررات از او تهیه شده، ولی کارهای اجرایی که صندوق تأسیس شده باشد با یک سرمایه مشخص تا هنوز صورت نگرفته. او در واقع بعد از حمایت بعد از حادثه است که خبرنگاران ما و شما متضرر میشه یا شهید میشه یا زخمی میشه، پول نداره. خیلی در این روزهای گذشته ما داشتیم خبرنگاران را که در هین از بیپولی متاسفانه اونا مورد تداوی قرار نگرفت، در هندوستان در اونجا فوت کرد. در چنین مواردی صندوق در حال شکلگیری هست، صندوق حمایت از خبرنگاران است به خاطر پیشگیری از حوادث تروریستی علیه رسانه ها و علیه خبرنگارا که در اونجا یک مرکز حمایت جور شده و یک مرکز هماهنگی. مرکز حمایت در امنیت ملی هست که تهدیدات را شناسایی میکنه و مرکز هماهنگی از پلیس هست که تهدیدات را کشف میکنه و خونسا میکنه، و اگر نیاز باشه یک خانه امن هم تشکیل شده برای خبرنگارا که اگر احیانا یک خبرنگار مورد تهدید قرار بگیره و یک جای امن نداشته باشد، در تمام ولایت یک خانه امن برای از مجور شده که در او خانه امن به کار خود ادامه میده و به فعالیت رسانی خود ادامه میده تا زمانی که تهدید برطرف شد.
دوستانو دا ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت و چې د خبرنگارانو د خوندیتوب په اړه یې په طرز العمل څرګندونه کولې. زه نور خبرونه په کابل کې خپل همکار یوسف خان زدران ته پرېږدم.
مخکخې خزي
د د ازادي رادیو درنو اوردونکو السلام علیکم. وړاندې مو دوه اونیزو خبرونه اوریدو ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. مخکې ښځې او نیمې نړۍ د فعال ښځو اړوند د ازادي رادیو دوه خبرونې دي چې تر دریو بجو یې سره اورو. د مخکې ښځې په خبرونه کې نن د داسې یوې فعالې مېرمنې سره آشنا کېږي چې هغه د افغان سرتیرو د افغان وژل شویو سرتیرو د کورنیو او پاتشونو لپاره د مرستندویو بنسټ ایښودونکې ده. دا میرمن شګوفه نجات نومیږي. دا غي د لا فعالیتونو سره وړاندې په خبرونه کې آشنا کېږي. تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون کولای شئ او په افغان ټولنه کې د ښځو د ونډې په اړه خپل نظرونه هم راته پریښی شئ. نظرونه کولای شئ زمونږ غږ ثبتونکي ماشین شمیرې ته په 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمیرې پرېږدئ او تر څنګ یې که غواړئ مخامخ را سره اړیکې ونیسئ او د فعال او مخکښ ښځو په فعالیتونو را سره وغږېږئ او یا مو خپل نظرونه او پوښتنې را سره شریک کړئ. نو زمونږ د مخامخ اړیکو شمیرې هم تر هغې چې دا خپرونه پیلېږي در سره نوټ کړئ. شمیرې مو دي 0999 40 15 30. بله شمیره ده 0998225 15. خو مخکې له دې چې د شګوفې نجات سره خبرې وکړو، یوه بله خپرونه چې هغه د نیمې نړۍ ده او د فعالو ښځو اړوند موضوعات پکې څېړل کېږي او نن په دې غږېږو چې په کلیوالو سیمو کې د نجونو لپاره د فعالو ښځو ونډه څه ده. وروسته راګرځو د مخکښې ښځې خپرونې ته.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو زنګ
خوخې درته ویلي زه واده نه کوم او اوس ته واده نه یم.
ولې ته واده نه یې؟ ماشاءالله ښه ښکلی یې، د ښې کورنۍ یې، درس ته ویلي دي او پوهېږې که اوس واده ونه کړې عمر در باندې تېرېږ.
تروري ته هم څه عجیبه فکر لري، خو ومې ویل چې نه کوم نو نه کوم.
څومره تیږه سپین سترګې یې، مور دې ناسته ده او ته ماته ځوابونه راکوې. بد مې وکړه چې درته راغلم. ما تا او کورنۍ ته دې په ښه سترګه وکتل، کنه کلی خو د نجونه ډک دی.
ښه ښځې څنګه وه؟ د سلام خان لور دې ولیده؟
پرېږده، د سلامي لور خو د دوو روپو نجلۍ نه ده، دا چې ژبه ونه وه چې ټول کور ته به اور واچوي.
ولې تا خو یې ډېر صفتونه کول.
زه پرې غلطه شوې وم، ما اوس د دې اصلي چهره وپېژندله. شکر دی چې ژور مې نه ده سوې، که نه له دې له چهرې سره به مې څه کول. مور یې ناسته وه، دې سپین سترګې ما ته جوابونه راکول. خدای خبر چې نور به څه کوي.
بس ښځې، خو چې نه کوي نه کوي، زموږ خو زور ورسره نه دی. خپل کار یې دی، که مکتب وایي، که واده کوي، که کار کوي.
زه یم چندانې په کیسه کې نه یم، خو ما ته دې خبرې زور راکوي چې زما ګل غوندې زه ونه مانه. قسم په خدای چې دا خو هم په کلي کې داسې وشرموم چې بیا یې په رایبار پسې سترګې ړندې شي.
څه کوې؟ ستا زوی ته به بله تر دې ښه پیدا شي، خو د چا سپکول ښه کار نه دی. تا هم لور لرې، سبا که ته چا ته ځواب ورکې هغه به هم داسې کوي.
بلی درنو اردوونکو، په کلیوالو سیمو کې د نجونو د تعلیم لپاره مو د فعاله ښځو ونډه د نیمې نړۍ په خپرونه کې واورېده. په داس حال کې چې موږ دلته د نجونو د تعلیم په اهمیت غږېدو، وروستۍ راپورونه ښیي چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د یو مکتب لسګونه نجونه مسموم شوي دي. په سیمه کې زموږ همکار وایي دغو مسموم شوو او بېښوده شوو نجونو شمېر 40 ته رسېږي. په هلمند کې زموږ همکار الیاس دایي دا وخت را سره د تلیفون په اړیکه کې دی. دایي صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی. وروستۍ معلومات څه دي؟ په سیمه کې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې او که دقیقا هغه ادرس یې ووایې؟
ډېره مننه کوم یوسف خان، سلامونه تاسو او مېلمه ته. دغه لنډ وخت په کتو سره چې په لومړي ځل د نجونو شمېر 11 تنه و، لږ ویشتنه شو، بیا 9 دېرش اوس تر 40 ورته دی. داسې شمېر به نور هم ډېر سوی وي. اوس بیا لنډ موږ ته د بست روغتون مسؤلونو 40 تنه نجونې چې دا د لسم نه پورته سیمنو پکې درسونه وایي او د لشکرګاه د مرکزي لیسې د نجونو د لیسې زده کوونکي دي، مسؤولین شوي دي. او د روغتیا مسؤلین وایي چې د دوی حالت ښه دی، اما تر اوسه پورې څوک چې تقریبا اوس 1.5 ساعته کېږي رخصت کړي نه دي.
اما د دغې پیښې علت څه ښودل کېږي؟ مسؤلین هلته څه وایي؟ دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده؟
موږ چې تر اوسه پورې د معرف د رئیس سره خبرې کړې دي او دغه رنګه د روغتیا د رئیس سره خبرې کړې دي، امنیتي مسؤلین سره. امنیتي مسؤلین په خاطر د هلمند امنیت امر وایي چې د دوی چړینې دوام دي تر وسلامي سوال چې څه پیښ شوی ده. خو د هلمند د روغتیا رئیس امین الله بد څو شېبې مخکې رسمي چې پیښه د ګازو لکه بل رامنځته شوې ده. ګازي مواد دي د دوی لومړني مانسي چې نجونې مسمومې کړې دي.
خو پوښتنه دا ده چې تاسو ویل چې په پیل کې شمېر کم و، دا شمېر ولې زیات شو؟ په وخت هلته مرستې نه دي رسېدلې که نه؟ دا مواد ډېر قوي و چې باید تعداد یې لوړ شوی وای.
اکثر نجونې په دغه وخت کې مسموم حالت رامنځته کېږي، فرار کوي د ښوونځي نه، ښوونکي اجازه ورکوي کورنۍ ته ځي. ګرل کېږي چې وروسته په کورنیو کې کور ته چې دوی کله ځانونه رسولي دي د مسموم حالت د دوی د خفیفه څخه شدید ته رسېدلی دی او کورنۍ اړ شوي دي چې دغه خپلې نجونې یو په یو پسې تر روغتونو پر انتقال کړي.
په راتلونکو خبرونو کې به غږېږو په دې اړه باندې چې وروستۍ شمېرې څو ته رسېږي او دا پېښه څنګه حکومت او دلته دولتي چارواکي او سیمه چارواکي کابو کولی شي. راتلونکو خبرونو کې به د تاسو نه لا معلومات ولرو. ولې درنو اردوونکو، بیرته خپلې خبرونې مخکې کې ښځې ته راګرځو چې هر دوشنبه دا وخت آزادي راډیو اوري.
مخکې ښځې
درنو اردوونکو، لکه مخکې مو چې ویل د مخکښې ښځو خپرونې له لارې تاسې په بېلابېلو برخو کې له فعال او مخکښو مېرمنو سره آشنا یې. نن مو د دغې لړۍ په دوام له یوې بلې داسې مېرمنې له فعالیتونو خبرو چې خیریه بنسټ لري. خیریه بنسټونه هم ډېر دي، خو زموږ د دې ونې مېلمنه د افغان وژل شویو سرتېرو د کورنیو پاتې شونو لپاره د مرستندویه بنسټ ایښودونکي ده. هغې ته دا فکر څنګه پیدا شو او تر دې دمه دا مرستې په څه ډول دوی ته رسولې دي؟ دا مېلمنه شګوفه نجات نومېږي، لکه مخکې مو چې درته د هغې نوم ښودلی او چلنې کمرغه دا وخت زموږ سره په خپرونه کې ده. ډېر وبخې چې تاسو انتظار پاتې شوې، زموږ نورې خپرونې وې او هلمند کې پېښه وه چې وروسته تاسو فعالیتونو ته باید راګرځېدلی وای. خپرونې ته په هر صورت په خیر راغلی، ستړي مشي.
زه خپل سلامونه ونیکې له تاسو ته، د تاسې محترمو درنو همکارانو ته او د تاسې د راډیو له طریقه ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه ونیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، ډېر په خیر راغلی. شګوفه نجات، دا مفکوره او دا فکر څنګه درته پیدا شو چې بالاخره باید داسې یو بنسټ رامنځته شي چې هلته افغان سرتېري که وژل کېږي د هغوی کورنۍ پاتې کېږي، هغوی ته لږ تر لږه یو ډول مرستې رسېدلې وي، یو ډاډ موجود وي؟ په کومه کچه باندې وو په پیل کې، اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟ دا مفکوره څنګه درته پیدا شوه؟
ما د ډېر پخوانه ما علاقمندی له ټولنیزو کارو سره درلودله. یعنی هغه زمان چې زه محصله ومه، ما سواد آموزی کورسونه رایگان د خپل کوڅه کې د خلکو هغه ماشومان دپاره چې دوی نسوای کولی لاسرسی ولري تعلیم و تربیت، ما کورسونه درلودل. خب په مرور د زمان هغه وخت جنگونه سولو، بیا موږ بهر له هیواد ولاړو. څو وخته په ننګرهار ولایت کې وم، نو د طالبان په وخت کې هم ما رایگان کورسونه ماشومان دپاره درلودل. نو بعد دغه نه هغه کله چې جنگ شده شدت ومن او څو وخته را پدې خو، زه چون بهر له وطن وم هغه وخت افغانستان ته راغلم، یوه ورځ ما یو ماشوم ولید چې نږدې د مکتب و، مکتبونه شروع کېدل، د هوت میاست او د ده چپلکې په پښو کې وي، پلاستیک خرڅه و. ما ته یې وویل ویل خاله پلاستیک بگیرین. نو ما ولیدل چې ډېر ساړه و او تقریبا 15 یا شپږ پلاستیک د ده پلاس کې پاتې و. دا شپږ وړه پلاستیک مې ترې واخیستل. نو ورته ومې ویل چې نږدې د مکتب شروع کېدو ده. نو ده وویل خاله ما پدرم شهید شده. نو واقعا زه ډېره زیاته خفه سوم او بیا مې ترې پوښتنه وکړه چې چېرته شهید شه. ده ویل ما پلار سرتېری و او زه اوس ناناور د خپل فامیل یمه، بنان زه باید کار وکم نه درس ووایم. نو د هغه هغه ما ته واقعا یوه جدي انګیزه راکړه چې زه باید د مسلح قواوو او په زمن کې دا وظیفه د هر فرد د افغان ده، ولو میرمنی ولو نارینهی، چې د مسلح قواوو د بازماندگان و د فامیلو د پاره لزړه او ځان نکارو کی. بنان ما اوله یو انجیو د نوی ځوان په نامه جوړ کړه او دوه کاله مې هغه کار وکړه، اما راته قناعت بخش نو. بالاخره د دیر لسه اوش بگنویم کال که ما یو بنسط طولانیز بنسط چه هم خیریه کارونه کهی هم طولانیز کارونه کهی ده شگوفه نجات بنون بانده جور که
خیروسی یو خورا مهم انگیزه تاستا پیدا شیو و احساس مدستای لوده خو کل چی تاستو ده بنسط جور که ده چه لسنیوی بایتر سره وی چه ده سرم رسته وکده مفکور رست تاستو اما دلتا مالی امکاناتم خورا زیاد بکار دی دلتا ده چه مشوره امرستی هم ارتیالی دل کیگی د برخې چا لاس نیوي در سره وګورئ که اوس پورې کارونه لا ډېرې ابتدا کې دي چې تاسو باید لا پراختیا پیدا کړئ.
د موږ کارونه لا تر اوسه پورې په ابتدا کې دي. د نوي هغه زمان چې موږ په کارو باندې شروع وکړه نو موږ لا تر اوسه پورې له خپل بودیجې د بنیاد نه او یو تعداد محدود دوستان چې موږ په بهر کې دي، فامیلونه هم دي، هغه یو نیم وخت وخت نا وخت موږ سره همکاري کوي، اما موږ لا تر اوسه پورې هغه یو سلسله کومکونه یا برنامه چې د خلکو دپاره یا د هغه میرمنو د شهیدانو د فامیلو دپاره درلودلې د خپل بنسټ له پیسو نه مصرف کړی.
یوه میرمن راپاڅېږي په داس حال کې چې تاسو ته ډېره د جګړو په دواړو خواوو کې ښکېل نه ګڼل کېږي او تاسو ته ډېره دې ویل کېږي چې تاسو د سولې لپاره کار کوئ، ولې راپاڅېږي؟ بالاخره د سرتیرو لپاره کار کوي، د هغوی د پاتې شوو کورنیو لپاره کار کوي، تر څو هغوی ته مرسته رسېدلې وي.
دا چې په افغانستان کې جنگ ده، د څو لسیزو نه را په دې خوا په افغانستان کې جنگ ده، واقعا موږ شهیدان ورکوو او د ټولو فامیلو د شهیدان نیاز دې ته لري چې باید کومک سي. مګر مسلح قواوې د افغانستان آگاهانه د موږ د حفظ ځان مال نوامیسو او ارضي تمامیت په خاطر باندې راځي، دوی خپل فامیل پریدي، خپل ځوان نه تیریږي او بلاخره د موږ د ځان د ساتلو دپاره، د دې خاورې د ساتلو په خاطر باندې دوی ځانونه قرباني کوي. بنان د هر فرد د افغان، د هر نارینه ای که خځه باید خپل وظیفه وګڼي چې حداقل فرزن که ټولنیز کارونه نسی کولای یو قلم او یو کتابچه اخیسته سی چې په دوی په گاونډي توپ کې یو فامیل د شهید د قوی مسلح ورتوري کی، نو دا هم غوته ام یو روحیه ورکول کیږي او هم موږ خپل یو انساني او وجدانی وظیفه
تاسو د لاسنیوي د هر فرد دنده او وظیفه وګڼله، خو عملاً د همکاري څنګه ده؟ یعنی تاسو بالاخره یو ځای یو ادرس پیدا کو، یو څه لرئ چې د دې لارې تاسو کولی شئ مرسته ورسوئ، خو د خلکو همکاري په دې برخه کې د خلکو احساس هغه څه دی چې تاسو یې لرئ؟
واقعا خلک هغه چون دا بنسټ نوی جوړ سوی ده او ورو ورو څه خلک خبریږي، خپل علاقمندي ښیي، خپل همکاري ښیي. زه یوه ډېره ښه خاطره څه لرم، غوښت مې د یو تعداد صرافانو نه زه کومک وغواړمه، ځکه د ټولنیز بنسټونه یا انجوګانو لږ په استثنا د ښوی په مجموع کې نسم ویلی یو نیم ښه گذشته نه لري، خلک ترې راضي نه دي. فکر کوي چې هر چا سره که کومک وکړي نو دوی د خپل نفع دپاره لیغ نه استفاده کوي. مګر ما هغه زمان چې خپل اهداف ورته وویل، ما خپل برنامه ورته وویل، دوی حاضر دي تاسو چې موږ تاسو د میاست $50 درکوو. نو بنان حتی ډیرو کسانو ته چې موږ مراجعه کړده که نوره وسه نه در رسیدلې، دوی د یوه قلم او یا د یو کتابچه ژمنه له موږ سره کړې ده چې تاسو سره موږ دا همکاري کوو، اما په تاسف سره چې دولت لا تر اوسه پورې
دولتي هڅو باندې راځو، ځکه چې حکومت هم ژمنه کړې چې دغو قربانیانو کورنیو ته البته دوی ځانګړي پاملرنه لري. اما اوریدونکو ته ورزو، له سعودي عربستان نه زمونږ یو اوریدونکي ناصر خان سره اړیکه نیولې. ډېر په خیر راغلی، تاسو په پردیس کې ژوند کوئ، مننه چې زمونږ خبرونه او ستړي مشي خبرونې ته.
سلامت استورور د درنی ملمنی او ریسکو په ګډون تاسو ټول باندې کېل سلام نو
علیکم. و علیکم السلام، ډیر زیات خیر راغلی، خیر اوسې مهرباني. خبرونه ختمه اوریدلې ده، تاسو نظر وړاندې اسکه پښتنه لري هغه سره اورو.
خوشاله استورور راځي تاسو ته مجنه درکاو دی خورتم لکډیر یو خبر ما پښتنه امده غدا دی ورته اشاره مو د پښتنو خبرو کې چې اکثره دغه خلک را مخې ته شوی دی هغه باندې غولس باور د لاس اور کړی دی، یعنی کوم مثالونه لري چې دغه خلکو هغه اعتماد به ځان باندې پیدا کړه او یعنې کارونه نور هم په مخ باندې لاړ شي. څوک د ښځو دپاره کار کوي، حاکمانو د پاره خو په حقیقت کې د هغه څه نه دي ثابت شوي. نو هغه څوک چې خپل هغه مقدسه اراده لري هغه هم د ستونزو سره کور کې مخې ته راغلی ده که نه، نو د دغې دپاره د دې خلکو باور د پیدا کولو دپاره
مفکوره درلودل هغه د یوې میرمنې لخوا څه اغېز لرلی شي په ټولنه کې د خپل احساسات هم بیان کړو؟
د تکړه زموږ خویندو چې دوی په یو ډګر کې هم د ورونو نه کمې نه دي، خو که دوی دغه فرصتونه برابر کړي، یعنې څومره مینه چې دوی د وطن او د خلکو سره لري هغومره کېدای شي مونږ دغه د هېواد بدبختۍ ټولې د همدغو نتیجه ده. نو بس الله دې په خپلو کارونو کې کامیابه لري او ښې شېبې ولري.
ډېره مننه. پوښتنه به دې زموږ مېلمنې اتمنه اخیستې وي، درته ځواب درکوو. د خپرونې په جریان کې راسره اوسئ. بل اوریدونکي ته هم مرزو چې دا وخت راسره پاړي کې کېدی. خپرونې ته خیر راغلی، ستړي مشئ.
محترم اخی جوړي،
ډېره مننه. ځان دې معرفي کړه، کوم ځای نه داړي کې نیولي؟
جان محمد قاری ما د کنر ولایت د خاص کنر ولسوالۍ نه تا او دا شګرتي خور ته
خیر سره کاری سره ډېر زیاته مننه. په خیر راغلی، هر کله راشي.
فعال خور لرو مننه.
او جنومت
کپ خور لرو چې ایمان او
که په دې اړه راته ووایه. ما تاسو خو نظر مونږ واورېدو، اوریدونکو مو واورېدو، په ټوله کې په دغه برخې ته څومره پاملرنه شوې ده او دلته زموږ ستاسو ونډه څه جوړېږي، د میرمنو ونډه څه جوړېږي، چې لږ تر لږه داسې یو پاملرنه موجود وي؟ ښه، د قاري
صاحب یو نظر لرم او یو پوښتنه لرم د خپل مکانه.
مهرباني.
نظر مې دا دی چې کوم کسان چې مسله خو په لیکو کې شي، کوم چې عام شي، ځان شي اعتماد چې لري تیم دې مرستې ته ضرورت لري، کنه چې مرسته ورسره وشي. او پښتنې خور نه دا ده چې یو څه ژوند او مایوبین ورونه چې هغه دغه شانې د کورونو سفارستان دي او د نفاقه پیدا کولی د دغه خلکو څخه حکومت کړی دی په نظر کې لري که نه لري.
څومره خیر اوسې. او
په آخر کې مې یو د هغه غوښتنه ده چې دغه شانې کنسرت سره حکومت وکړي چې دغه شانې معلولین او مایوین او د شهیدانو ورثه سره حکومت وشي او
خودکفایي
وکړي او دغه
قاری صاحب جان محمد ستاسو له نیکو نظرونو نه خورا زیاته مننه. پوښتنه به دې ځوابیږي په خپرونه کې. راسره اوسئ، مننه چې راسره وئ. بل اوریدونکو ته ورزو ځان برات معرفي کړئ چې کوم ځنه مو اړیکه نیولې، نظر، پوښتنه یا وړاندیز مو ورستړي مشئ. مهرباني. اړیکه دې خرابه ده، شاید نشوي خبره کړی. امید چې یو ښه ځای نه راسره اړیکه ونیسئ او ښه پیغام د خپرونې لپاره ولرئ. بل اوریدونکي ته ورزو، ستړي مشي، راسره یئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور ځان معرفي کړه، کوم ځای نه د اړیکې نیولې؟ ډېره مننه. ځان دې معرفي کړه.
ازادي راډیو د ځاځي میدان سلینا سباون ځای
یم. او ځاځي میدان د پکتیا نه که د خوست نه؟
خوست نه.
ډېر زیات په خیر راغلی، ستړی مشي. ځاځي صاحب محترم، مهرباني، خپرونه دې را سره اورېدلې ده، نظر دې اورو.
محترمه، د خپرونه ما واورېده. اول خو د خور ته سلامونه، احترامات وړاندې کوم تاسو په شموله. د خور خو ډېر ښایسته کار شروع کړی دی، شهیدان ورثین لپاره. خو دا اوس موږ ته پته نه لګي که اوس موږ غواړو چې کومک وکړو، دا به د کومې لارې نه کوو.
څومره ښه، درته به وایي اتمن د خپرونې لارې، ځکه چې دا چې له دې انګیزې او احساس سره راوتلې ده، ته به دا مرستې به یو ښه ادرس ته رسېږي، دا به درته ووایو. فرشتې شګوفې، بېرته به خپرونې اوریدونکو ته هم راګرځو، خو تاسو خپل بنسټ نوم هم یاد کړو، شګوفه نجات. او نجات هم دې ته ویل کېږي تاسو یو چاته څه ډول ژغورنه ورکوئ. دا ستاسو خپل نوم هم موږ که څه هم خپرونه کې یاد کړو، دې لپاره هم په بنسټ ایښی دی که نه؟ دا نور څه دلایل او عوامل هم لري.
برلوی، زه خپل سلامونه بیا هم د ازادي راډیو د چپونه خپل محترم ټولې ودول ته، بل خصوص دغه ورونو ته چې دوی پښتنې درلودلې او نیک نظرونه یې درلودل، بیا هم زه له دوی نه اظهار د سپاس کوم، مننه کوم. شګوفه په خپله د ما نوم ده، یو. او دوم نجات ما فامیلی تخلص ده او په ځمن کې زه غواړم د هغو کسان د پاره چې هغه نیاز لري ضرورت لري او د هغو د نجات لپاره لاس ورکم او د هیوادوالو په همکاري سره دوی له دغه حالت نه راوباسم.
خیر اوسې چې د پښتنې اوریدونکو ستاسو منتظر دي چې پښتنو ته ځواب ورکړي. ناصر خان را سره د سعودي عربستان نه اړیکه نیولې وه. څنګه ولسی باور رامنځته کولی شئ؟ داسې مثال لرئ چې بالاخره په تاسو باندې خلک باور وکړي؟
محترم وروره، تاسو ډیره یوه ښه او په زړه پورې سوال وکړ. د دې لپاره چې واقعا ولس خلک په داخل د افغانستان کې په بهر کې ډیر لیوال دي یا علاقمند دي چې داسې بنسټو سره کومک وکړي، مګر هغه دوی اصلا دې ته باور نه لري چې آیا دغه کومک که موږ ورسره د دوی سره وکړو مستحقو کسانو ته به ورسیږي او که به ونه رسیږي. بنان موږ داسې تصمیم لرو، ګټې اکاونټ لرو، اما با آن هم آقا یو د فیلند پاره د هیوادوال د پاره نده جور کلی چه آقا دوی پده که شرکتو کی مگ پیشنهاد پده بانده ده چه وزارت آقا اکاونت مگ د هیوادوال د پاره لدین آباد شاید د آزادی رادیو طریقه مگ بیا هم پده آینده پرانوانو که اعلان وکو چه آقا اکاونت مگ جور که د یو نماینده د وزارت د کار او امور اجتماعی پا آقا که با امزا په دې اکاونټ کې برلوی دې ته زمزا کوم کنه په دې اکاونټ کې دیو نماینده د وزارت کار امور اجتماعي امزا به پغه کې هم وي. دا په دې هدف باندې چې موږ یو افغاني هم و نه کولای شو د ځان په نفلیغ نه استفاده وکړو.
او لکه زازی ورور چې اشاره وکړه، څنګه خلک رسیدل شي تاسو د ادرس ته او تاسو کڅو کو غواړي مستدر سره وکړي؟
فیلن ده پاره مگ خپلا دیش اڑی که شمیره ورته بولندی که اوزه که مگ یو اکاونت جور کرده یو چه آغا اکاونت اوز ده فیلن ده پاره اکتا ده خپلا ده مگ ده خپلا خوانه. اما مگ نوی اکاونت جوره و نوی اکاونت پا دی هدف بانده جوره و زکه چه ده دیرو هیوادوالو اندغن سوال ده ورته چه مگ چیر تا لده بنیاد سره یا ده بنسر سره کومک و آیا هیوادوال تا باور رسیگی که اونه رسیگی. نو ده دی پا خاطر بانده فرزن مگ یو نماینده ده وزارت امور اجتماعی نغارو، یو نماینده ده وزارت کار امور اجتماعی نغارو، ده امور زنان او بخی ده خزو یا ده چارو وزارت نه او ده وزارت کار امور اجتماعی نه. فرزن مگ اکاونت لزر دلار راغل ده مجموع ده وادوالو نکنه، هغه وخت مگ یو برنامه ولرو یا کومک کو یا یو چیرته کورس دایره و کنه دا پیسې چې له دې اکاونټ را باسو زه شخصي را نسم را ایستای د تنها د خپل امضا په اساس باندې له ما سره باید نماینده د وزارت امور زنانی و نماینده د وزارت کار امور اجتماعی
او هغه قربانی شوی کورنۍ که در سره لابه خنه
لا که څوک وغواړي زه دا کار هم کوم.
نو خلکو ته یعنی څومره باور بالاخره ورکولی شي، څومره ژمنتیا موجوده ستاسو دا هڅې یعنی پاکی دی یعنی یو ښه ځای ته رسیږي او د خلکو کله سره مرستې کوي چې زموږ هیوادوال تر ډیره مرستو ته تږي دي خو دوی تر ډیره انتقاد دا لري چې یو ښه چې دوی په باور وکړی شي داسې باوري ادرس نه لري. نو ستاسو دا باور به څنګه وي؟
یعنی زه ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم په عنوان د یوې افغانې ښځې او زه په افغانستان کې اولینه ښځه یم با وصف دی چه دیر زیاد مشکلات دی امنیتی دی
بلکل.
تهدیدات دی، اما بیا هم ما ملا دیتا ترلی ده دی زکه دی دخمن دی پاره چه قوای مساله چه دی ما بنسرد دواره یو شایدی کنه، چون زده قوای مساله قوا و دی فامیلو دی شهده و دی پاره کار کم. اما بیا هم زده دار نلارم زکه زده یو انسانی کار کومه، نو بنان زده بیا هم دار ورکم زنده اکاونت مگ جور که دا به یو ډې لاتروس پور په افغانستان کې چا دا کار نه کړی.
او کته سو غواړي چې زمونږ کته سو غواړي سون اوردونکو هم تاسو سره د دوه خبرو سره البته لیوالتیا او خود لکه تاسو غواړي چې مناسب ګڼي چې دا اکاونټ یا دا شمیره بیان شي د رادیو لاره نو وخت درکو. اما اوردونکو ته هم بیرته ورزو چې دوی لات سو ویل غواړي د وخت خبرونه کې را سره دا وغه اوردونکو چې نوی را سره وسلېږي د مخکې کې خبرونه هر دوشنبه دا وخت لاسه د رادیو څخه ژوندې بڼه خبري کی تاسو هم کولای شئ مخامخ را سره اړیکو ونیسئ. د مخامخ اړیکو شمیره مو دی 0999 40 15 30 40. بل شمیره دا 0900 22 15 15. د دې ترڅنګ تاسو د فعال افغان میرمنو د ژوند په اړه باندې کولای شئ غږیز پیغامونه را تپریک دی. هغه شمیره مو ده 0900 20 01 15 01. دا شمیره تاسو رګ په اتومات ډول ثبتوي او تاسو سره څوک خبرې نه کوي. خو مخامخ اړیکو ته ورزو چې دا خبردون کې را سره شته. ستړي مشي مهرباني ډیره مننه. ځان د معرفي کړه کوم ځای د اړیکې نیولې. بلې اوردون کې اړیکه وشله. بل اوردون کې ته ورزو ځان معرفي کوي. خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی. ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیر په خیر راغلی.
بخیر اوسې. زادران سے تاسو ته نجات سے سلام علیکم.
زما سلامونه هم ومنئ.
ډیر مننه.
اغانیر د جلال آباد نه خبرې کومه.
غمیر بخیر راغلی. تل زمونږ سره په خبرونه کې ګډون کوي. مهرباني.
مشخصا د خور نه واقعا چې ډیر ښه کار شروع کړی دا او ډیر ښه انګیزه او مفکوره او فکر ورسره ده. زه فقط مشخص یو سوال کړی نه.
مهرباني.
دوی ویل چې دغه سرتیری چې مثلا شهیدان شوي د هغوی کورنۍ سره ډېره ښه خبره او بالکل قابل صدر ښه. زه وایم دغه خلیفین دي چې شر زبانه ساتي. مخارجین هم د افغانستان وګړي دي، افغانان دي. د هغوی چې دغه بلاروس مثلا د ښځو دا نیرونه کونډې شوي دي او مړه شوي دي د جنګ په هغه طرف کې یعنې دولت مخالف طرف کې، آیا دوی د هغوی سره هم دغه حکومتونه کوي او کوي نه کوي؟ ځکه دوی خو خبرو کې مشخص نه ویلي چې موږ سره آیا دا یو توجیری چلن نه ده؟ نو دغه که یو ځواب راته راکړي
تر ته به ووایي. ډېره مننه غمیر صاحب. له ننګرهار نه چې اړیکه مو نیولې وه. بل اوردونکو ته ورزو خپرونه کې را سره د ستړي مشي ځان معرفي کړئ. له هغې وروسته ستاسو نظر اورو. بلې دا اوردونکو خبرې نه کوي. اړیکه به پرې کیږي. بل ته ورزو چې زمونږ په بل شمیره را سره د دا وخت ستړي مشي ځان معرفي کړئ. بلې رحمت الله بخیر راغلی.